السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 12 او د جولای 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د دوه درې مناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوه درېمه ناسته د دو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوی ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې 496 میلیونه ډالر کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د خزینه او ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د خزینه او ملي ټیم شاوخوا 12 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونډونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریګ بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښی لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 221 منډه جوړونکې په توګه او فضل حق فاروقي هم د 1200 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبې په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او 2 ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر دې وړاندې د داسې سیمو د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یوه سند له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوال اتحادې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څېړلي دي. دغو هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړی او د ماشومانو ټلویزیوني چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د ښودلو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړي چې د ناټو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره ګوري. یو شمیر فعالانو غونډه تحریم کړي چې ملګري ملتونه یې ناهیلي کړي.
I respect their decision.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب اصلي غونډه پرون پای ته ورسېده. ګډونوالو یې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکوو. پاکستان کې بې اسناده او د ځانګړو کارت لرونکو افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسېدلې، خو اوس کډوال اندېښمن دي. افغانستان کې د هوا په تودېدو د موسمي ناروغیو شکایتونه زیات شوي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوي دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوي دي چې اکثره د ماشومان لپاره نسناس دي، دغه ناروغۍ زیاته شوې ده، زکام.
او د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخر اغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو، بشري او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو وویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه وویل شول. د دوه هیدرې مناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفی الله ستانگزیو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وای نن په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دی چې موږ یو شمېر ډېر عالي خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موږ به ورسره خبرې وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوهې درې میناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلې هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوهې درې میناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بېلابېلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان همدارنګه د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینۍ وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تېرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو ته ډیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې لګېدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لرې کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مقررې غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت یې د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
ومو ریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښت باندې د دوحې په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې دریمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون په کې لارو بیګانه وخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی و. تیره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیده کاته ولري. ورزو دوهې ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د ده په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن د کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن د کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن د کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن د کارلو له دې کبله خوشیني څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یې کړۍ پې تنګه شوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داو طالبانه توګه د بیرته ستنیدنې د ټاکلي ضرب لاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په دیرسمه و دغه هیواد د یادې مودې د غځېدو په اړه لاڅ نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري استلو دویم پړاو پیل سي وضعیت بلا بدتر رسی. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو راپدې خوا کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اور پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو یې اسناد وغوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چک پوینټ بهشتر بهشتر شوه او فقط اثرات شپ
چک پوینټونه ډېر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډېر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیسي.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کیږي چې راغلی ما پیټو کیس لرم دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دا د مهاجرو دپاره وخت کوم چې و هغه ضرب الاجل هغه پوره شو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو داسې نه چې خدای ناخواسته موږ ونه باسي که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري استلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې میشتي چې له دې شمېره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله اکسپانه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 1 کسان له پاکستانه په جبري توګه راستل شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه کړې خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس په دغو هیوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدودیت د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه. محکمې په دې کار سره له ټاکنو مخکې د ټرمپ د محاکمې فرصتونه کم کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د امریکا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره حکم وکړ چې پخواني ولسمشران له قضایي مسؤلیت برخمن دي. سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ پر ضد جنایي دوسیې د ځنډولو موده وغځوله. د امریکا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ په خپلې دې تاریخي پرېکړې سره حکم کړی چې پخواني ولسمشر د خپلو رسمي اقداماتو له امله خوندي دی، خو د غیر رسمي اقداماتو په خاطر مسؤلیت نه لري. قاضیانو د دوشنبه په ورځ وروستۍ پرېکړه ونه کړه او امر یې وکړ چې سیمه ییزې ابتدایي محکمې د ډونالډ ټرمپ د دوسیې په اړه خپله پرېکړه وکړي. دا پرېکړه به د شلم کال په ټاکنو کې د ماتې د نه منلو په تور د ښاغلي ټرمپ محاکمه نوره هم وځنډوي او د نومبر په میاشت کې به د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې محاکمه نه شي. دا پرېکړه د سترې محکمې د شپږو محافظه کار غړو په مثبتې او دریو لیبرال غړو له مخالفت سره تصویب شوه. د حکومت د سترې محکمې محافظه کار غړي جان رابرټس تنظیم کړی. هغه لیکلي، موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د امریکا د اساسي قانون د جوړښت په اساس چې د قواوو تفکیک تضمینوي، د جمهور رئیس د قدرت ماهیت په دې مقام کې د هغه د ځینو پرېکړو او اقداماتو په خاطر هغه له قضایي تعقیبه مسؤول ګرځوي. خو مخالفو قاضیانو ویلي دا پرېکړه په دې اصل ملنډې وهل دي چې هیڅوک له قانون لوړ نه دي. دا د متحده ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سترې محکمې پرېکړه کړې یو پخوانی ولسمشر ممکن له ځینو تورونو معاف وي. ډونالډ ټرمپ د ځانګړي څارنوال جیک سمیت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي دا تورونه او نور هغه تورونه چې د هغه په وړاندې په دریو قضیو کې مطرح شوي سیاسي انګیزه لري او سپینې ماڼۍ ته د ده د بیرته راستنېدو د مخنیوي لپاره ډیزاین شوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د اوسني ولسمشر جو بایډن په وړاندې سیالي کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو. د غراز بووري چې په پکتیا کې لزګونه خوانځي نوی جوړیږي. ورزو اوس د ته چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره په ماشومانو کې موسمی ناروغي ډېری شوې دي. په کابل کې هم ځینې کورنۍ تاییدوي چې په ماشومانو کې فصلي ناروغي زیات شوې او د درملنې لپاره یې لازم امکانات هم نشته. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت د امر اختیار وزارت د موسمی ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د خبره تایید کړه، خو هغه نور جزئیات ورنه کړل او په دې اړه یې د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. خو په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی په ماشومانو کې د نس ناستي او زکام په ګډون بېلابېلې ناروغۍ ډېرې شوې دي. یو له هغو کسانو نورالله چې خپل ناروغ ماشومان یې د درملنې لپاره کابل کې روغتون ته بیولي، ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ ډېرې دي، د نس ناستي ناروغي هم ډېره شوې ده، اسما دوه درې ماشومان ناروغه، ګرمي هم ډېره ده او د څښاک پاکې اوبه هم دره.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکي پلوشې ازادي راډیو ته وویل
سال په خاطر ګرمي زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شده.
سه کال ګرمي ډېره ده، موږ هم ډېرې ستونزې لرو، ماشومان مو اسهال دي، څو ځلې ډاکټر ته ورغلو روغ نسول، اوس کورنۍ درملنه کوو.
اما خوب نشدن و حال به تداوی خانگی ادامه داده.
د میدان وردګو یو اوسیدونکی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې موسمي ناروغۍ نه یوازې په ماشومانو بلکې په لویانو کې هم زیاتې شوې دي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوي دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوي دي چې اکثره د ماشومان لپاره نس ناستي دغه ناروغي زیاته شوې ده، زکام دغه ناروغۍ د ماشومان لپاره بیخي زیاته شوې ده. او د هغه لپاره درملنه لپاره خو کوم هغه نشته، هم د مرکزي روغتیایي هغه ته ورځو مرکزونو ته دو ته ورځو، کومه ته دوا چې ورکوي هغه اخلو، کومه چې دواخانې وي هغه موږ پرېږدو، د خپل وس او توانم نه وي نو ډېر په لوړ قیمت وي.
د کابل په انتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرمي، د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی او د افسل صحي نه مراتول بولي.
د ګرمۍ موسم شروع شوی دی نو هغه ساري یا انتاني ناروغۍ چې زیاتره په ماشومانو کې رامنځته کېږي مخ په ډېرېدو دي، لکه اسالات، کولرا، وچکۍ، ملاریا، سرخکان او د دې تر څنګ د زیړې ناروغۍ، ګرمۍ موسم چې ده دا د انتاناتو د نشو نمو تکثر لپاره یو مساعد مهم محیط ده. د غیر سی اوبو څخه استفاده کول او همدارنګه د شخصي حفظ نه مراد کول او د هغه سابه یا میوه چې په غیر سی اوبو سره منزل کیږي، دا ټول علتونه کولای شي چې د ساري ناروغۍ یا انتاني ناروغۍ کچه نوره هم لوړه کړي په ماشومانو کې.
د ډاکټر مری په خبره د ماشومانو لخوا د ډیرو مایاتو څخل، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، حفظ الصحې ته پاملرنه لکه د لاسو مینځل، د پشخانو کارول او په کړکیو کې د جالې نیول په ګرمه هوا کې د موسمي ناروغیو د مخنیوي مهمې لارې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کولرا د تر ټولو لوړو مثبتو پیښو په اړه راپور ورکړی و. دغه سازمان د جون په 19مه په یوه راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د می تر شپږویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه او اته پنځوس پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. یا سازمان د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون د کولرا د زیاتوالي لاملونه بولي او له هېوادونو غواړي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د ګډ غبرګون لپاره همغږي شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو ورورو، د خبرونې د پای شېبو ته نږدې کیږو. د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې یو سل شپږ نوي میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. په پکتیا کې د طب چارواکو د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالي مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روډي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده هم ورته نیولې ودانۍ نشته کې لمر ته ناست دي د کتابو رسیدګي نه وه د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او ساړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. په اته نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو سي کله به باران به باد به هر وخت په دی وړاندې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه مسې ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو اوس هم تاسو هغه پیغامونه چې موږ ته مو په واتس اپ شمیره را لېږلي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهمه ده چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته، تاسو ته غوښتل چې غوښتل تاسو سره خوشبینه نه یم ځکه چې تاسو غوښتل نیول کیږي بیا هیڅ کومه نتیجه لاسته راوړل نه لري، یوازې غوښتل نیول کیږي بیرته بیا خلاصیږي.
اول قدم که خوزا خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دویمه د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوست اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی سوله داسې بېرته پاتې کېدلی شي. باید دوی زهر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نو ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو شاست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زر د بهې په د غونډې په باره کې یو نظر در سره شریک کوم. د دوهې غونډه چې ده دا به د چون بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېر خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډېر کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت
نوزاد ولسوالی په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالی نور ولسوالی نور ولایتو کې تاسې ډېر ستړي خلک سته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ساعت